سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. همکارم سید سلیمان آشنا و ما حفیظ آصفی برنامه رک و راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحث پیرامون فعالیت گروه داعش در جهان و شمول عراق و افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که تنها در افغانستان نه، بلکه بر تمام منطقه به یک تهدید مبدل شده.
بلکل لکم چو آوریده زم خپل سلامون اولانده کومه او نند سپین خبر یا رو کراس بخبرونه که پامده موضوع گیگو چه ده ملگرو ملتونو ده امنیت شورا چه ده جمعه پروز یعنی پرونی غنده لرلو ده افغانستان و پتولی نده که ده داعش ده فعالیتونو و ده نور و تروریستی فعالیتونو خطرونو پاره راپور و تفصیل ورکو. دو چارواکو پکه ده افغانستان پاره هم معلومات شریک کرل او دا یاد کرل چه دیر وصلی دیر مهمات افغانستان ته تللی دی او دلته ممکن ده داعش اړوند ډله او وسلوال قوت پیدا کی او لوی خطر افغانستان او سیمه ته پیښ کی. موږ به پام دی اړه باندې د میلمنو نظرونه لږه شیبه وروسته واخلو، خو اوس راځو د سر سات دی او تازه خبرونه به اول واورو.
وایان سید سلیمان شاه د تروریزم ضد چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر مرستیال ولادیمیر اورنکوف وای په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش دا وخت نړیوالې سولې او امنیت ته تر ټولو غټ خطر متوجه کوي، په افغانستان کې هم امنیتي وضعیت په متواتره توګه مغلق او پیچلی کیږي او دا ویره د حقیقت بڼه غوره کوي چې وسلې او مهمات به د نوموړي په وینا د ټرورستانو په لاسونو کې ولویږي. اورنکوف چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د عمومي منشي ولسم ریپورټ وړاندې کو زیاته کړه چې د مالی، بورکینا فاسو او نیجر په ګډون د افریقا د ساحل د سیمې په هیوادونو کې د داعش طرفدارو وسلوالو ډلو د فعالیت ساحه پراخه شوې ده. په عین وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی ویلي دي، موږ باور لرو چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو او قدرت ته په افغانستان کې د طالبانو له رسېدو وروسته په هغه هیواد کې د مخکې پر وړاندې حرکت کولو لپاره کومه روښانه لارښوده نقشه نه لیدل کیږي. نوموړي دا څرګندونې په دوحه کې د قطر د ستراتیژیکي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې په خپلې وینا کې کړې دي. د ایران د پاسداران انقلاب مربوط د تسنیم خبری آژانس خبر ورکړ چې د طالبان حکومت د هغه آژانس یو عکاس محمد حسین ولایتي له نږدې یوې اونۍ بند نه وروسته خوشې کړ او په کابل کې د ایران سفارت ته ور وسپاره.
د ایکس شبکې په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي چې محمد حسین ولایتي د تیرې جمعې په شپه په کابل کې د ایران سفارت ته سپارل شوی دی. د آژانس لیکلی طالبانو محمد حسین ولایتی د تسنیم د خبری آژانس خبریال د ایران سفارت سپارلی دی. د تسنیم عکاس د تیرې شنبه د ورځې راهیسې ایران ته د ستنېدلو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی و. بلال کریمی ویلي چې دا عکاس خوشی شوی دی. د دې تر مخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان د جمعې په ورځ د ایکس په شبکه کې په خپله پاڼه کې د محمد حسین ولایتي د خوشی کېدو لپاره د پراخه ډیپلوماتیکو هڅو یادونه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دغه خبریال د خوشی کېدو لپاره د ایراني ډیپلوماتانو د هڅو څخه یادونه هم کړې ده. د طالبانو حکومت د ایراني عکاس د طالبانو حکومت د ایراني عکاس په داسې وخت کې خوشی کړی دی چې دیوبل افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یولس تنه افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. بهبودی طالبانو تیره اونۍ د کندهار په ولایت کې د نیول شویو دریو افغان خبریالانو دویم خبریال هم خوشی کړ، خو لا هم په دغه ولایت کې یو نیول شوی خبریال په زندان کې دی. غورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
د افغانستان د مقتدر خوځ غورځنګ په نوم یوې ډلې په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې د شنبې په ورځ د وری یا اسمبلې په څلورمه خبره کړې، په قصدي او مرموز ډول د خوځو د یو شمېر فعالانو په ګډون د میرمنو د وژلو له امله ژوره اندېښنه ښودلې او د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو ادارو نه غوښتي چې طالب چارواکي د خپلو کړنو پر وړاندې حساب ورکولو ته اړ باسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سږکال په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ 2 مثبت سیمپلونه تثبیت شوي دي. د ازبکستان د حکومت او سوداګریز هیات له طالب چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراخولو په منظور د مذاکراتو لپاره کابل ته رسیدلی دی. سوارلستانه افغانان چې د پاکستان له مختلفو حکومتي زندانونو نه خوشې شو، نن د شنبې په ورځ د تورخم په لاره د ننګرهار ولایت ته واوښتل. افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان په 48 تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستاني کلدارې نرخ په بیساري ډول د بهرنیو اسعارو په وړاندې په ځانګړې توګه د امریکایي ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړ. د پنځشنبه په ورځ یو امریکایي ډالر د 300 پاکستانی کلدارو په مقابل کې تبادله کېده. د ایران لپاره د متحده ایالاتو د حکومت یو ځانګړی استازي ابرام پاله د جمشید شرمحت په نوم د هغه ایرانی الاصله آلمانی تبع او د پخوانی شاهي رژیم طرفدار د کورنۍ له غړو سره ملاقات وکړ چې ایرانی چارواکو سکال په فروری کې د ټیریزم په تور د اعدام په سزا محکوم کړ. د روغتیا نړیوال سازمان او د بنگلاديش حکومت په هغه پر نفوسه آسیایي هیواد کې د ډینګو یا تورې تبې د وژونکي ساري ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. 9000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په زرګونو روهینګیایي کډوال چې له 13 کلونو راهیسې د بنگلاديش د کاکس بازار د ضلع په کمپونو کې ډېرې د جمعې په ورځې په برما یا میانمار کې خپلو اصلي کورونو ته د لیږدولو په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. د متحده ایالاتو د فضائي پلټنو ملي اداره یا ناسا او د سپیس ایکس خصوصي امریکایي شرکت نن د شنبه په ورځ د وګي په څلورمه اعلان وکړ غواړي چې څلور ستور مزلي یا کیهان وردان نړیوال فضائي سټیشن ته واستوي. په دې ډله کې د ډنمارک، جاپان او روسي ستور مزلي هم شامل دي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په پرله پسې توګه د شمالي کوریا د ملاتړ لامل د مسکاو او بیجنګ غندنه وکړه. د بشري حقوقو طرفدارو ډلو په افریقایي هیواد زمباوي کې د چارواکو لخوا د انتخاباتو د 15 مستقلو څارونکو د نیولو غندنه کړې. د نایجیریا د بوکو حرام وسلوالې ډلې 900 ښځې چې سمود مخ کې نیولې وي د بورنو په ایالت کې د جمعې په ورځ خوشې کړې. د خبرونو پای.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک راست سپین خبر هستین که در حاشیه نشست شورای امنیت ملی درباره تهدید داعش صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی، و جناب آقای عمر شنوار، جنرال پیشین قوای مسلح افغانستان هستند. پروفسور برنامه میگه که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای دانش، سلام بر شما، خوش آمدین. صدای مرا داره؟
تشکر. سلام بر شما، همکارای تکنیکی، شنونده های محترم و جنرال صاحب گرامی.
تشکر از حضور شما. جناب آقای شنواری، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
سلام، بخیر باشین. سلام خدمت شما جناب استاد، همکارای تکنیکی و شنونده های محترم.
به نه، تشکر از حضور هر دو مهمان. آقای آشنا، به اجازه شما سوالم شروع میکنم با آقای دانش. پس از تسلط طالبان و اساس گزارش های شورای ملل متحد، داعش دوباره در افغانستان در حال انسجام است و تهدید از این نقطه به اساس گزارش های ملل متحد نه تنها در افغانستان بلکه در فراتر از مرزهای افغانستان هم متصور است. داعش چه هدفی را در افغانستان دنبال میکنه؟
سلام مجدد. پروژه داعش، ساختار پروژه داعش و اهدافی که پروژه داعش در افغانستان ساخته شده و انتقال یافته، به اهداف خاصی هستن که به خصوص کشورهای آسیای میانه ایران از جمله اهداف برجسته و اهداف عمده این پروژه هستند. به این لحاظ زیادترین هدف متوجه سمت شمال افغانستان و در غرب افغانستان هستند. اما ما به گزارشاتی که کشورها و نهادها و سازمانها ترتیب دادن و به او اندازه خطر بزرگی را که برای جهان ارائه میکنن، در شرایط فعلی داعش به او اندازه نفوذ و به او اندازه اراضی در خدمت ندارن. دلیلش ایست که اینا یک امار و ارقام را میدن که این امار و ارقام را به جغرافیا و یا حملاتی که داعش انجام میده هیچ تطابق ندارن. به خاطر از اینکه اگر ما در افغانستان یک ولسوالی، یک شهر یا حداقل یک علاقه داری به دست داعش می بود، باز می تانستیم بگوییم که داعش می تانند یک پروژه فرامرزی، خطراتش فرامرزی باشن و بتانه کشورها را و منافع کشورهای غربی را تهدید بکنن. تعمیل از این که ما شما صحبت می کنیم با امو پروتوکول و یا مایده ای که در دوحه بین امریکایی و طالبا شدن، با او حساس طالبا در کنترول امی گروپ هایی که در محور خود نگاه کردن به حساب ملل متحد و پنتاگون، به بعضی وقتا 21، بعضی وقتا 22، بعضی وقتا 18 گروه تروریستی میگن. اما بغیر از شکایت پاکستان که از TTP دارن، ما شما تا بالا حتی از ایران هم که مرز هستن و خطرات مسئله اهل تشیع بودن و مسئله کشورهای آسیای میانه، او تا یک شکایتی یا همچنین یک موضوع و یا مسئله امنیتی را تا بالا نشنیدیم و ابراز نشدن. و هدف از بزرگ نمایی این پروژه در رسانه ها هم بر اساس اهداف خاصی تعقیب می شوند و بخواه دنیا این پروژه را بسیار خطرناک جلوه بده که او اهداف مشخصی را در منطقه باز به خاطر بزرگ نماییش دنبال می کنند.
من دانش سب ستاسو در خبر و پا امتداد شینواری سب تاستم ستری می شویم کولی شوی چه خپل نظر من سر بپدیم شریکی چه د داعش د ډلې اصلي مقصد په افغانستان کې څه یي، خصوصا چې دوه کاله کېږي طالبانو واکمن دي. اما د دې خبرو په دوام چې دانش صاحب یاده کړله چې لویه جلوه ورکول کېږي، څنګه پرون چې دا جلسه وشوله په بحث کې د ملګرو ملتونو د منشي معاون د جولای، یعنی د تیر جولای میاشت په 13 باندې چې په باجوړ کې حمله وشوله، او بیا د اگست په 14 باندې چې په ایران کې شوی و د دغه د داعش د خوان، البته دا یاد کړل او تاکید او ټینګار په دې وکړو چې دغه ډلې ته باید د پیسو او د امکاناتو لاسرسی محدود شي، او خاصتا د IMF یا د نړیوال مالی صندوق ادارې په څیر ادارو نه غوښتل چې دغه کې یو همکاري وکړي چې دغه خلکو ته وسلی، مهمات او پیسې لاسته ورنشي. دا څومره ممکنه ده چې دا داسې یو ډله مد نظر ونیول شي، او دا خطر جدي ستاسو په نظر څومره جدي ده؟
سلام ماشا صاحب، تاسو باندې بیا هم په قدرمنو اولیدونکو باندې، تاسو وګورئ دغه د تروریزم نه باید موږ او تاسو ټول افغانان چې په دې ډیر لوړه قرباني موږ او تاسو ورکړی دی، نه باید موږ مشخص تعریف ولرو او د تروریزم پاک لباندې دغه د تیوري د توتی پاک لباندې باید موږ او تاسو بیا هم ژوره چیرنه وکړو او مطالعه وکړو تر څو هغه معلومات موږ او تاسو لاسرسی پیدا کړو چې هغه په واقعیتونو باندې ولاړی. بلومړي سر کې ګورې داعش خپل د داعش مخفف چې ده د افغانستان د لپاره اصلا جوړ شوی نه دی، ولی کله چې بیا د خراسان څنګه یا د خراسان برخه پکې ایجاد شوه، نو په دې کې بیا داعش د افغانستان ساحې ته هم وشو کولای چې خپل نفوذ راوړي او په دې ساحه کې هم نفوذ وکړي. داعش یعنی دولت اسلامي د عراق او شام، یعنی دا د سوریه او د عراق په کچه باندې په هغه وخت کې چې دوی خپل چارې پیل کړې، خپل د اهداف لپاره او خپل د مشخص ایدیالوژي لپاره هلته خپل فعالیتونه پیل کړل، او هلته چې دوی ولیدل چې دوی فعالیتونه په نړیواله کچه باندې اغیز لري، نو د هغې په بنسټ دوی وغوښتل چې د افغانستان د شرایطو نه ګټه پورته کړي او په آسیا او منځنۍ آسیا او په جنوب د آسیا کې د دې ادرس د دې اراضي نه دوی په ګټه پورته کولو سره خپل فعالیتونو ته، خپل انسجاماتو ته، خپل جلب و جذب دپاره او خپلو تعلیماتو دپاره او حتی د خپلو اقتصادي ګټو دپاره خپل اهداف وټاکل. رازو مشخصا د افغانستان دپاره کله نه چې په افغانستان کې متاسفانه دا باید صادقانه ووایو چې داعش افغانستان ته د پاکستان د پولې نه راغلی دی، په دې چې پاکستان کې چې هغه د تروریستي شبکو جالې یا مراکز فعالیت درلوده او تر اوسه پورې لري، داعش د هماغې فضا نه په ګټه پورته کولو سره د پوښښ لاندې د نورو شبکو د چتر لاندې وتوانېدل چې په پاکستان کې فعال شي او د پاکستان نه بیا افغانستان ته راوړي چې په لومړي سر کې د تیرا د کرخیا غاړه په تیرا کې د مراکز او د غین راډي بیا د غین چې د دوه مراکز یو څه فعال شو، د دوه جلب جس تکمیل شو، تعلیمات تکمیل شو او مراکز یې هلته قوي کړل، بیا دوه راو وصل افغانستان ته او په افغانستان کې د شینوارو او د کونړ ولایت په سیمه کې دوه خپل فعالیتونه پیل کړل. د جمهوریت په وخت کې تر 2020 کال پورې تقریبا افغان وسلوال پوز په دې وتوانید چې تقریبا 90% داعش په افغانستان کې کنټرول کی د ولست په ملاتړ باندې او په بعضو سیمو کې اته طالبانو هم دوه پسې واخیستل چې د زمنګ د وسلوال پوز لپاره دا زمينه مساعد شوه چې دوه په هغه وخت کې مطلقا تقریبا تر 90% پورې د پډار سره ویل شم چې د دوه ټول هغه تاروکات چې په افغانستان کې ودرېدل او هغه بازي کړي چې وی هغه ونیول شولې او بازي کړي نور چې وی هغه د منډه لاړې او کم حمایتي مراکز چې درلودل متاسفانه پاکستان کې د فعال پات شو. د 2020 کال نه راورسته چې کله طالبان حاکمیت ته ورسېدل، طالبان په لومړي سر کې د دې خاطر چې د داعش د نړیواله تروریستي شبکې پاک له دوه کرا او پورا معلومات نه درلودل، د دوه توانایي، د دوه ظرفیت او د دوه چټک پراخیا پاک لبانی دو بیزایا هودونه او داډونه امریکایانو ته مرکړه او نور نړیوالو ته مرکړه او د سیمه هیوادونو ته مرکړه. طالبانو داسې فکر کوو، داسې انګیرل چې یوازنی تروریستي ډله ام دوه او دوه کولای شي چې دوه تروریستي عملیاتونه کې دوه کړنیونه کې او که دوه زمينه سازيونه کې د داعش لپاره، نو داعش په هیڅ صورت کې ونه شي کولای چې وده وکړي او انکشاف وکړي. ولی متاسفانه د دوه کلو تجربه دا ثابت کړل چې داعش په لومړي سر کې افغانستان ته، په دویم کچه کې اسلامي نړۍ ته، په دریم کچه کې په اسلامي نړۍ کې عربي نړۍ ته، او په څلورم کچه بیا ټول نړیواله ته یو لوی ګواښ او لوی خطر دی. د دوی فعالیتونه تر اوسه پورې عملیاتي شوی نه دي، دوی د پلان گزارې په حد کې دي. تاسو ګورئ هر تروریستي ډله چې یو لوی عملیات پلان کوي د هغې لپاره هلی عقل ادي عقل د دوه کال نه تر 15 کال پورې وخت ټاکي چې دوی وشي کولای چې هغه لازم امکانات، هغه لازم توانایي او ظرفیت ترلاسه کړي تر څو چې دوی خپل عملیاتونه ترسره کړي. په لحاظه داعش واقعا یو لوی ګواښ دی، او داعش نه تنها د افغانستان لپاره، نه تنها د سیمې لپاره، نه تنها د غربي نړۍ لپاره، نه تنها د منځنۍ آسیا لپاره، په نړیواله کچه باندې ګواښ دی. او دوی چې وشي کولای چې دوی ساحه د فعالیت او عملیاتو پراخه شي، هماغونه دوی خپل عملیاتونه هم زیاتوي او هم چټکوي. په عین ترتیب باندې متاسفانه او بدبختانه چې د هغه تاکتیک نه دوه وس ګټه پورته کړی ده، لکه القاعده چې په 2012 کې خپل ستراتیژي بدل کړه او د طالبانو د چتر لاندې خپل فعالیتونه فایل کړل چې وشي کولای په آرامۍ او اسودګۍ سره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د 2021 کال نه را په دې خوا باندې القاعده داعش هم د دغه تجربې نه پر ترلاسه کولو سره دوه د ځانونه د طالبانو مل بدرم کړی دي او د طالبانو د
شنواري سم من وخت لرو، مننه من وخت لرو د ام دی اړوند باندې در ننورې پښتنیم لرو هيله ده چې وځو او بخې خبرم
کاته. تشکر جناب آقای شنواري. آقای دانی شما پیشتر فرمودین که خب هیچ جغرافیای واحد ندارن داعش و هیچ ولسوالی یا مرکزی در حتی در اختیارشان نیست. در زمان گذشته وقت طالبان اکثر حملات را میکردن، خب به اساس گزارش‌ها گفته میشد مثل حملات شرکی که عقب نشینی میکردن و پایگاه های خود او طرف مرز. در حال حاضر آیا چنین حملات را که داعش انجام میده و حملات شرکی را پایگاهی در کجا دارن بجز از افغانستان به نظر شما؟
ما به هیچ شک نیست که تمام گروپ های تروریستی که در افغانستان وجود داره رایش، انتقالش، ترنینگش در پاکستان شده، به این هیچ شک را ما نداریم. اما ما بیاییم در ذات خود خطرناک بودن پروژه داعش را هیچ کس انکار نمیتونه بکنن، به خاطر که یک گروه تندرو افراطی که فقط سربریدن است و قلقم کردن است و اینا است. اما میاییم در حصه مشخص افغانستان، وقتی که ما شما یک آمار را در مورد طالبا یا در مورد القاعده در دوره اول طالبا می گفتیم، ما می تانستیم بگویم که به طور مثال در هلمند فلان ولسوالی فلان ولسوالی به دست طالبا است، در اروزگان، در فراه، در قندهار، یا می آمدیم به القاعده می گفتیم که در نورستان، خونر و لغمان و توربور این کدام جایا به دست القاعده است و ساحه نفوذش، پایگاه های مشخصش. اما یک امور را ما میاییم حالا در مورد داعش مطرح میکنیم که یک قریه کوچک را ما ادرس داده نمیتونیم که در شمال افغانستان یا در دور افتاده ترین نقطه بدخشان فلان قریه به دست داعش هستند، یا در مرز افغانستان در کنر و لغمان و جلال آباد کدام صاحب. من به این باور هستم که اهداف پنهانی به خاطر تهدید و به خاطر جلب توجه بیشتر این کشورها و به خاطر تمکین کردن به کشورهای غربی، داعش باید بزرگ نمایی بشه و این کشورها باید همیشه در حراس باشند. و در ضمن از این یک تهدید را مطرح میکنند که تمرکز قوای روسها در مرزهای افغانستان به خاطر قراردادهایی را که به کشورهای آسیایی میانه دارند بیشتر شوه و جبهه‌ای که در اوکراین قرار داره او یک مقدار تضعیف بشه. یعنی عملا روسیه به دو تهدید همزمان روبرو بشه به خاطر رسیدن غرب به اهدافش در اوکراین. ما به این باور نیستم و معتقدم به این نیستم که در شرایط فعلی داعش به او اندازه ایره که به طور مثال میایم ای که موضوع IMF را مطرح میکنیم، موضوع تمویلش و مسئله پولیش، مسئله امکاناتش اینا. اما میایم در حصه از ای که عملا گروپ های تروریستی دیگه حتی طالبان هم این کار کردن میتونن، به خاطر از ای که اعلان کردن به طور مثال اوغیورها را ما در کجا انتقال میدیم، یا به طور مثال TTP را ما از مرز دور کردیم به خاطر که پاکستان یک مقدار احساس راحتی بکنن. پاکستان طالبا هم از این کار نمی کنن و طالبا صفوف جنگی طالبا هم خود مدیون کمک های جانی مالی و نظامی و گروپ های تروریستی در مقابله با القاعده در مقابله با ناتو میدانه و فعلا طالبان هم این کار کرده نمیتانن. ولی پروژه داعش یک ادرس گنگ است. وقتی که یک انفجار صورت میگیرن، وقتی که یک تعداد کسا، مثلا ما تحقیقاتی را که انجام شد در کابل، در چندین حمله ای که در کابل انجام شد با وصفی که داعش مسئولیتش به عهده گرفتن، اما مثلا کماندوهایی بودن در باغ بالا وقتی طالبان میخواستن اونا را دستگیر کنن مقاومت کردن، کشته شدن، جسدشان هم معلوم بود، جنازهشان هم معلوم بود، دفنشان هم معلوم بود، فامیلشان هم معلوم بود، اما طالب او را داعش اعلام کردن و داعش هم رسمی مسئولیت این گپ را گرفتن و این موضوعات است. به این لحاظ یک مقدار بزرگ نمایی کشورهای غربی است. اعتقاد ما به این گپ نیستن که در این وضعیت داعش به او پیمانه، یعنی طالب با تمام سیاست های دیگی که فعلا دارن در قبالش که مورد تایید مردم افغانستان و جهان نیستن، و ولی در کنترول حملات داعش و یا خطر به کشورهای منطقه و فرامنطقه موافق هستن و این را هیچ کس انکار کرده نمیتونه.
تشکر آقای دانش.
د طالبان و حکومت تقریبا نیم ساعت مخ که د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړی دی او وایي چې دا ډیر بی اساس او بی بنسټه دی او ارقام هم غلط دی، او دوی بی د دې نه چې شواهد او اسناد وړاندې کړي یا یو مستدل دلیل ولري دوی فقط معلومات یعنی ډیر دقیق نه دی دا راپورې. اما ملګرو ملتونو په تیر ځل چې یو راپور خپور کړی او په هغه کې دام ویلیو چې د 4000 نه تر 6000 پورې د داعش خراسان د ډلې اړوند کورنۍ غړي په افغانستان او په سیمه کې موجود دي، خصوصا په افغانستان کې. شینواری صاحب، پوښتنه دا ده چې که چیرته په زرګونو چې اوس ویل کېږي 4000 او 6000 کورنۍ غړي ولري او دا په افغانستان کې موجود اوسي او دوی پیسې او وسلې هم ټولوي او بریدونه یې ماده ښکاري چې هر ځلې په پاکستان کې دننه مثلا باجوړ کې یا بل ځای کې هم دوی دغه کوي، بریدونه کوي، د دوی اول دغه اساسي مقصد څه شی دی؟ غواړي کومه سیمه ونیسي لکه افغانستان کنټرول کې واخلي او کنه اخلي؟ د دوی او د طالبانو د دغه بنیادګرایي یا د مذهب پالنې توپیر نو څه کې دی؟ دوی بل اخر څه غواړي؟ څه تفاوت لري چې یو بل سره به جنګیږي؟
په خیر وې چې تاسو وګورئ ارقام، زه فکر کوم چې د ملګرو ملتو کوم راپور کې چې د ارقام ویل شوی دي، د داعش ارقام د پرسونل د لحاظ نه، د بشري منابعو د لحاظ نه، د دین هم وسل ور شوی دي. په دې خاطر چې ما مخکې هم عرض وکړ چې داعش د هغه ستراتیژۍ نه ګټه پورته کوي چې هغه تجربې دوی ثابته کړې ده چې هغه د خپایلونه په ورناخیستل شوی چې د کله چې القاعده ځان د طالبانو په منځ کې د 2012 کال را وروسته مدغم کړ چې وی شو کوله چې په آزادانه ډول باندې فعالیت ولري. دوی خپل آسیب پذیرګانې ټول مطالعه کړی دي، تحلیل کړی دي، دا غي په بنسټ باندې خپل راتلونکي پلانونه چمتو کړی دي. یعنی دوی کولای شي چې دا اوس په افغانستان کې ډیر اراضی ترلاسه کړي، ولې په هغه صورت کې دوی ته غواخونه متوجي دي او زردمن نه دي. ولې کله چې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې ووسی، د طالبانو په تشکیلاتو په منځ کې فعالیت وکړي، هیڅ څوک دوی نشي پیدا کولای.
یعنی دوی کولای شي، تاسو مطلب دا دی، تاسو مطلب دا دی چې دوی داعش خراسان ډله دا ظرفیت لري چې ولایت یا سیمه ونیسي، خو آمدن نه غواړي ځکه چې به هدف واقع شي.
مطلق همدغه چې دا آشنا ده، او د دوه او همدغه دغه پوښښ لاندې دوی کولای شي چې خپل مالی چارې، خپل تعلیمی چارې، خپل جلب و جذب چارې دا ټولې فراخي کی په عین ترتیب باندې. دا اوس د طالبانو د ټیټې کچې هغه کوم منسوبین چې هغه د خپل مشرتابه نه ډیر ناخوښ دي، هغه اکثرا اوس د تیشتره د داعش سره یوځای شوی دی. دوه اته د ټیټی کچې قومندانان د داعش سره یوځای شوی دي، او دا اندېښنه طالبان تر اوسه پورې په پوره توګه نشي درک کولای. په دې چې طالبان یو تخصصي استخباراتي بنسټ نه لري چې کوم غواخونه چې د داعش د خوانه دوی ته متوجي دي چې دوی هغه جدي پیدا کی، جدي وارځي او دغه په مقابل کې تدابیر ونیسي. طالبان په هغه شالو باندې اخته دي چې پرته دي چې دوی خپل عمر کموي او دوی خپل باور د باندې وړي، بل شي ته دوی پاملرنه اوس نشته ده. ولی د داعش غواخ په لومړي سر کې زبیا وایم چې کومنګ پاملرنه وکړو، د دوی اسکار، د دوی پرسونل، د دوی پراختیا ټول په اسلامي نړۍ کې ده، په اسلامي نړۍ کې بیا په ځانګړي ډول په عربي نړۍ کې ده، او دا اغې نه روسه بیا په نړیواله کچه باندې دوی غواړي چې خپل فعالیتونه او عملیات ترسره کړي. او کوم د دوی کوم منابع چې دي، کوم د اندېښنه چې د ملګرو ملتو په دغه راپور کې څرګنده شوې ده او تحریر شوې ده یا راوتلې ده، هغه واقعیت لري. د دې په خاطر باندې چې دوی په غیر مستقیم ډول باندې د همدغه مرستونه، د همدغه امکانات نه چې د افغان ولس د پاره د بشري مرستو په نوم باندې یا د نورو مرستو په نوم باندې کیږي، مطلقاً دغه تروریستي شبکې ورنه ګټه کورته کوي. تاسو وګورئ آشنا سه، موږ فعلاً په افغانستان کې متاسفانه طالبانو د حاکمیت وروسته تقریبا تر یو کال او څو میاشتو مخکې پورې موږ دوه تروریستي شبکې درلودلې. ولی اوس متاسفانه دغه تروریستي شبکو زیاتوالی اضافه د 28 شبکو ته رسېدلی. القاعده خپل کوم بهرني مراکز چې درلودل هغه ته افغانستان ته انتقال کړي دي، نور شبکې په عین ترتیب باندې. او دغه فرصت متاسفانه او بدبختانه چې طالبانو دوی ته مساعد کړی دی، هغه هم په ناپوهۍ کې او په غیر شعوري ډول باندې.
تشکر آقای شنواری. جناب آقای دانش، ولادیمیر اورونکوف معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم گفته که ترس افتادن سلاح و مهمات به دست دهشت افغانان با خصوص داعش در حال حاضر تحقق یافته. چند پیش هم شنیدین که رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ گفته بود که ارزش میلیاردها دلار سلاح در افغانستان به جا مانده. آیا امکان از این هست که این سلاح ها به دست گروه دهشت افغان و یا هم داعش بیفته؟
دقیقاً وقتی که قاچاق سلاح و ایتو یک تحول بزرگ در افغانستان به وجود آمد و هزارها میل سلاح از مرز افغانستان به طرف پاکستان، وزیرستان، ایجایا سرازیر شدن، تا زمانی که طالبان کنترل کامل را می گرفتن و شما در راپورا شنیدین که مثلا بداها گروپی که قاچاق سلاح می کردن یا دستگیر می شدن و یا موافقانه کارا را انجام می دادن، این بدون شک این سلاح ها به دست گروپ های مختلف تروریستی افتاده، یعنی پیشرفته ترین تکنولوژی ها و مو سلاح های امپور و اینایی که امریکا از امریکایی ها بجای مانده شده. اما به این باور هستم که اگر ما به طور مثال داعش 4,000-6,000 نیرو داشته باشه در افغانستان و فامیل هایش در افغانستان باشن، این فامیل ها در کجا هستن؟ در کدام ساحه اینا مثلا وجود داره؟ فامیل خب باید وقتی که فامیل را در یک ساحه در ساحه جای به جای میکنی، اونجا باید از اقل اراضی به تصرفی همون گروپ باشه که با تنها فامیل ها. اگر گروپ های چریکی را ما بگوییم که این گروپ ها عملات چریکی را 5 نفر 10 نفر 20 نفر در مناطق مختلف جای به جای هستن و یا نمیخواین پیلانی که یک تبارزی را بکنه، فامیل ها را چطور میتونیم قناعت را حاصل بکنیم که این فامیل ها؟ آیا شما در مدتی که 2 سالی که از به قدرت رسیدن طالبا گذشته، مثلا در وقت طالبا از 2006 به بعد که طالبا پیدا شد در بخشای از قندهار عملات چریکی را انجام میدادن، تا 2009 حتی در خیلی جایا برساتها شهرها را بند می انداختن و جلوی کاروانها را می گرفتن، عملات مستقیم را می کردن. در مدت 2 سال ما ایتو یک چیز را نشنیدیم که به طور مثال که رای بغلان چشمشیر را طالبان چه داعش گرفته باشد یا رای قندهار را یا اینا. به این لحاظ از نظر نظامی و از نظر سیاسی و ما به این باور نیستم که یعنی به این اندازه نیرو وجود داشته باشد. موضوع دیگه که از کمک های ملل متحد و یا کمک های موسسات گروپ های تروریستی استفاده میکنه، بدون شک طالبان هم استفاده میکنه، گروپ های دیگی هم به زیر نام های مختلف. اما شما تا بالا یک راپوری را از کدام موسسه دریافت کردین که کمک ها به دست داعش افتاده باشن یا گروپ های داعش به نام عشر و زکات از یک قریه کمک جمع آوری کرده باشن و یا مردم شکایت کرده باشن که در فلان قریه داعش آمدن کمک کرده، طالبان در وقت خود از گمرکات سهم می گرفتن، از شهرها سهم می گرفتن، از قریجات عشر و زکات جمع می کردن، حتی از شهرهای بسیار بزرگ را جزیه می گرفتن از مردم، اختطاف می کردن تجارا و اینا را با در بدلش پول می گرفتن. شما تا بالا از 2 سال یک نفر را می تانی مثال بدین که فلان نفر توسط داعش اختطاف شد در بدل اینقدر پول آزاد شد؟ اما طالبا امریکایی ها را اختطاف کردن، از کشورهای بزرگ فرانسه، آلمان و اینا را اختطاف میکردن، یک مبلغ انگفتی پول میگرفتن. من به این باور نیستم و این را نمیتونم تایید بکنم که داعش به اون اندازهی که بزرگ نمایی میشه و ملل متحد و یک نهاد بسیار معتبرش معاونش می صحبت میکنه در مورد خطرات داعش، اما یک کاری به دستش نیست. یک جبهه مقاومت، جبهه مقاومتی که یک اسیب قوای مرکز و چند نفر بود، حداقل ما شما روزانه راپورایش میشنیدیم، مثلا جبهات کوچک یا گروپ های دیگه که در خوست و فرنگ و بغلان و اینا فعالیتی داشتن، جنگ هایشان معلوم بود، حتی جبهاتشان معلوم بود، ویدیوهایشان معلوم بود که عملا می جنگیدن. پس داعش حداقل به سطح یعنی اسیب قوای مرکز هم نیستن که عملات را انجام بده، 6,000 نیروی را داشته باشن و اینا بخواهی که خود در غلاف عزی چی کنه به امادگی چی را مثلا می خواهی اینا بگیرن؟ حداقل یک منطقه خوب باید وجود داشته باشن، تمویلی را که یا کسایی را که کشورهای عربی و یا کسایی که داعش را تمویل میکنن. شما به این باور از نظر نظامی ما شما هستین که وقتی یک منبع را تمویل میکنه که در ساحه پراتیک و عمل ساحه را در دسترس ببینند. چرا مقاومت در مقابل طالبان را به دهات جبهه و سازمان و نهادهای ایجاد شدن تا هنوز یک کشور حمایت نمی کنند؟
دانش
یعنی موقعیت در شاید به طالبان داشته باشن، اما ایران امروز عملا از پروژه طالبان مایوس هستند. اما چون می فهمن که اینا یک بلست خاک را در افغانستان در دسترس ندارن،
دانش
اینا را نمی تانه که اینا را تنبیل و تجیز.
دانش سبیلن نظرم اخلمو بخی، تاسو فکر کوئی چه ملگر و ملتون در راپور چه داعش دومره قوی خی اووی چه راتلون که خطرم ده، دا مبالغه ده؟
زا مطلقا پا دی باور بنده یما چی دا از هانو تا تغییر ور کول زمین ازواجی کول او دا کشورون دا ملکون با خصوص دا آسیای میان ملکو تمرکز دا پولا بر مرزو بنده او تقریبا دا موضوع دا روسیه سر شریک کول یا کمک وقتل یا بل جا خلاص کول دا مطلقا مبالغه آمیز خبره دا ما تا دا دروس تلویش کلن تجربه چی منگو تاسی پا افغانستان که د مجاهدینو بیا د نجیب و د طالبانو بیا د مجاهدینو د جمهوریت او دا چې لرو منطق نظامی دا موضوع نسی پیداولد.
مننه مننه دا ستاسی د دی ادا په امتداد دا یاد کم پرون چې کله بحث کېدو د فدراتیفی روسیې استازی هم تقریبا دا خبره وکړه چې اصلا په افغانستان کې د لویدیزو هیوادونو یا د خپل خبره ده وایي چې د لویدیزو هیوادونو د جیوپولیټیکل ګټو لپاره یعنی ستراتیژیکو مقاصدو لپاره چې کوم حالت رامنځته کړی او داعش د همدې وجه نه هلته حضور پیدا کو او د دغې خلانه چې منفي رقابت دلته کېدو یعنی دوی پکې حضور لري. په هر صورت پوښتنه مې راوړم شینواري صاحب تاسو ته، دلته دوه درې ټکي داسې مطرح کېږي چې سړي ته سوال خامخا پیدا کېږي. مثلا که چېرې د طالبانو په نوم تحریک جوړیږي او ډله جوړی خو معلومو چې کومو مدرسو نه کم زینه دوی خپل صفوف پوره کړل او طالبان نوم شو او راغلل جنګېدل شل کاله یا تر هغې مخکې، او که چیرته ورسره د نورو ډلو یادونه وشي لکه القاعده بین المللي شبکه وه ټول پوهېدل کم زینه تمویلیږي کم زینه خپل خلک اخلي. وس په افغانستان کې د داعش خراسان په نوم کې ډلې دوی د خپل سربازګيري د کمه کوي او په کم اعتماد باندې دوی سره څوک د کم زینه په کم ذریعہ مالی یا مهماتو مرسته کوي؟ شینواری صاحب، شینواری صاحب موږ سره لین کې یاست؟
بله بله، او ما مایک قطع کړه و بخې. اشنا صاحب په معذرت سره زما مخ کې دی نه چې تاسو دې ځانګړي پوښتنه تر راشمه زما یو تبصره ولرم د دغه تروریستي شبکو پاک لبانی او بیا د افغانستان د تیرو پنځه څلوېښت کلن تاریخ پاک لباندي چې موږ تاسو عملا په دغه جګړه کې لا
کله کې مختصر کوي خصوصاً اوسنی حالت ته خبر
ډیر مختصر فقط دغه وایم چې موږ تقریبا د ډیر پخوانه یعنی ک ډیر پخوام لاړل شو د جارلس او یو یا کال کې چې کله په افغانستان کې تنظیمونه حاکم شو نو منګه یو برخه افغانان په دې هاندو چې دا تنظیمونه چراغلی دا د افغانستان د پارنه دي او دا بزی منځنۍ اسیا ته او روسیا به فتح کړي. دا غنه وروسته چې کله طالبان رامنځته شو نو طالبان هم همدغه ویل کېدل چې همدې په خاطر چې منګه استاد دغه افغان باید هغه واقعیتونه واخلي، دا نه چې هغه کومه تبصره او هغه کوم څه چې موږ خپل فکر وي. دا ټکی یو څه څېړنې ته یو څه ژورې مطالعې ته اړتیا لري چې تر څو موږ په وضعیت باندې وشو کولای حاکم شو او د وضعیت په مطابقت باندې خپل تحلیل وړاندې کړو. دا کار طالبان چې کله راغله په عین ترتیب باندې ویل کېدل چې دا د افغانستان لپاره نه دی او دا به د منځنۍ اسیا لپاره دی، چې تر نن ورځې پورې موږ تاسو شاهد یاستو چې ټوله صدمه افغانستان ولیدله او تر اوسه پورې هم منځنۍ اسیا ته حتی چې تاوان نه دی رسیدلی د افغانستان د وضعیت نه هغو او د نورو هیوادونو غوندې لکه پاکستان لکه ایران دوه ګټې هم پورته کړې دي. په عین ترتیب باندې زه تاسو ته ویلی شم چې د داعش پاک لبانې هم باید موږ تاسو په هغه پخوانی تیروتنو باندې بیا قدم کینودو په پوره دقت سره د دغه تروریستي شبکې پاکله باید معلومات ترلاسه کو په دې چې دا دومره ژوره او خطرناکه تروریستي شبکه ده. زه تاسو سره په یقین سره په پوره ډاډ سره او د تخصصي اړخ نه ویلای شم چې دا د ټکنالوژي د لحاظه، دا د ایديولوژي د لحاظه، دا د ملاتړ د لحاظه، د اقتصادي فکری د دوه لحاظه دا دومره مجهزه چې په دغه یوشتمه پیړۍ کې
پښتنه مې همدا وشینواري سره دوی د کومه کې دغه پوهه دغه مهارت او د امکانات
دا اسلامی اغا بنسټپال افکار چې په اسلامی نړۍ کې شته دي چې د خپل ټولو اغا شبکو اغا ډلو نه چې دو تر طالبانو القاعده پورې د دو ورنم لاټړو ک او دو ورنه فایل واخیستل چې دو د ماتې سره مخامخ شو دا غین روسته دو دی باندې برنامه‌ریزی وکړه دا ایدئولوژي را منځ کړه چې په دې کې د خلافت او د امارت موضوع وا چې دو خپل ځانونه جدا کړل چې نور به امارت نه باید خلافت وي او د ډیر یو شدید او د ډیر یو وحشي حرکت سره باید دوشي کولای چې اول اسلامي نړۍ او ورپسې ټول نړۍ د خپل تاثیر لاندې یا د خپل غواخ لاندې یا د خپل دار لاندې راولي او د دوه تمویل په ابتدا کې هم په یو محدوده تمویل په عراق کې شروع شو چې هغه هم تقریبا دوه خپل محدود امکاناتونه او د بعضي تاجرانو نه چې دوه ورته غواخونه کړیو دا غونه اقتصادي منابع ترلاسه کې او دا غینه ورسته دوه په افریقایي هوادونو کې په عربي هوادونو کې په ډیرو سیمو کې دوه داسې زینه د خپل کنټرول لاندې راوړل چې تقریبا دوه وشکوشي کولای ک د نفتو څاګانې وي ک د الماسو تجارت او کد وسلو تجارت او کد مخدره مواد تجارت په دې ټولو کې دوه خپل دي او دوه خپل منابع د تمویل د اماغ زینه ترلاسه کوي او دا دومره د خطرناک شبکه ده چې د وسنۍ شرایط په پام کې نیولو سره دوه په دې توانیدل دي چې دوه هر څه د استخباراتو د لیدورینا پټ پاتې شي او په وسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې چې روسیا ده که چین ده که پاکستان ده که ایران ده او که نور غربي نړۍ ده او که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي په یوازنۍ ټکی چې په هغې کې دوه سره اوس هم سلا دي او واحد نظر لري هغه د داعش په مقابل کې د مبارزې ټکی ده.
شینواری صاحب وبخښه آصف صاحب پوښتنه لري خو زما به د یاد ونه وزي تاسو د خبرو کې د سخکاري لکه یو خبره غواړي وکي یا نه غواړي چې دلته ماتره کوي فکر کوي چې دا دومره چې پیشفته امکانات لري وسایل لري او دومره لوی بین مللي اجنډا لري دوی د کم زینه دلته راول شوی په کم مقصد دلته دي چې باید غټ شي او به خپل هدف ترلاسه کړي کله یې اوس واضح ټکو کې وي
آشنا سر
البته که غواړی چې وی وی زم مجبور نه
نه نه دا د څه دا چې هغه څه چې د ویلو ور دي دا منل شوی تعریف شوی او روخانه تروریستی شبکه بده په شبکه ده په نړیواله کچه باندې او تر اوسه پورې د دنیا پر مختلفو استخباراتو د دوه اصلي جرنې نه دی پیدا کړی دا تا دانو کار غواړي وخت غواړي چې تر سوچ د دوه اصلي جرنې پیدا شي اوس مثلا تاسو وګورئ د القاعده مشر پاکستان کې وښه ووجل شو دویم مشره الزوایری په افغانستان کې ووجل شو ولې د دوه شبکه او د دوه تیوري د دوه تشکیلات ټول فعال دي په عین ترتیب باندې د داعش پاکل باندې د دوه څو رهبران ووجل شو ولې دوه د ماغه شورونه د دوه اساس او بنیاد د کوم غواخونو سره شو د هغه سره پام کنيولو سره جوړ شوی دي یعنی زه دا وایم په ټوله کې چې هغه فکر چې کیږي چې آیا د کې بغربیان شرقیان څوک لاس وهنه ولري څوک به تر شای زه د دې تیوري پاک لبانه نه معلومات لرم او نه سیدا ولري.
تشکر آقای شنواری. جناب آقای دانش شما فرمودید بیشتر که خب در شورای امنیت ملل متحد با دلایلی که شما به اشاره کردین در رابطه با حضور داعش در افغانستان و شمارشان یک ذره بزرگ نمایی شدن. در حال حاضر اگر بپذیریم که چنان که شما گفتین واقعیت داره در آینده در صورت کشورها در با طالبان به رسمیت نشناسن حکومت طالبان را و تعامل با طالبان نکنن و وضع به میش منوال ادامه پیدا بکنه و افغانستان یک بستر مناسب برای رشد گروه دهشت افغانی باشه داعش چقدر امکان گسترش و بست خود در آینده افغانستان میبینه؟
ما یک تفسیری کوتاه بکنم بعد از پس میایم بر سوال شما.
همین
اطلاعاتی که ما شما از داخل افغانستان داریم و در شرایط فعلی از رژیم طالبا داریم، طالبا دو موفقیت بسیار بارزی را در ساختار خود داره. اولین موفقیتشان استخباراتی بسیار قوی شد، یعنی امیل عذاب از شما گفته میتانم که یعنی دنیای مجازی را طالب کنترل کرده. شما از داخل افغانستان چرا نمیتونن ویدیو ها و چیزایی که شما بیرون میدین بسیار به ندرت یک ویدیو و یک چیزی را به شبکه ها میرسن، بداها و صدها حوادث رخ میده ولی چیزای بسیار کمش انعکاس پیدا. وقتی که یک کسی در فیسبوک کامنت میده و فردا او را امنیت ملی میگیره، ما فکر میکنم که به اون استخبارات داعش به اون اندازه قویتر و یا استخباراتش قویتر نخواهد باشه که از انظار طالب در شرایط فعلی بدور باشه. اگر با فرض ما داعش را یک فرضه فرض کنیم که استخباراتش یا تکنولوژیش او قدر پیشرفته هستند، داعش باید ابوبکر بغدادی را از دست نمیداد، ابو ابراهیم قریشی را از دست نمیداد که مغزهای متفکر و کسایی بودند که در داعش نقشهای بسیار کلیدی و اساسی را در کشورهای عراق و سوریه داشتند. من به این نظر هستم که باز هم ادب میبسه و تکرار هم میکنم که ای یک بزرگ نمایی است که به خاطر تغییر و به خاطر انحراف اذهان هستند و این بازی ها مطلقاً ما بارها این را ذکر کردیم که سیاست فعلی جهان سیاست بازی شطرنج نیست که ما در بازی شش باشیم چال میریم، بازی بیلیارد است. هدف در یک جای میگیری، دانه را در یک کنج دیگه میخوای بزنی. تا زمانی که سیاسیون به بازی های بیلیاردی و سیاست های بیلیاردی بلدیت پیدا نکنه، بسیار مشکل است که بتانه تحلیل و یا ارزیابی درست در ارتباط یک قضیه بتانه برآورده کنه. این بزرگ نمایی و ادب در کدام کنج دنیا میخواهد که کشورهای غربی این را بخواهد تبارز بده؟ این به یک فهم اپراتیفی و سیاسی بالاتر باید ما نیاز داشته باشیم و بتانیم این موضوع را به او تمرکز و اتنشن بکنیم. بس موضوع دیگه یکیست، ما هممرز به تاجیبی استیم، ما به یک دستگاه استخباراتی بسیار قوی که کشور مانند اتحاد جماهیر شوروی به میراث ماندن و این کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان که انتخاباتش به شکل نمایشی و شاهنشاهی است که همو اینا به سالهای سال هیچ حریفی را در مقابل خود ندارن، چقدر یک رژیم‌های استبدادی باید باشه در اونجا که و چقدر یک استخبارات قوی باید داشته باشه که هیچ کس نتونست در مقابل امام علی رحمانوف عرض اندام بکنه. ما با استخبارات چین روبرو هستیم، یک کشور با او عظمت و بزرگی اقتصادیش که امروز غول سرمایه است که حتی اگر امریکا گمرکات و مرزهای خود کنترل نکنه، ما فکر میکنم که در هر خانه امریکا باید یک جنس چینی را مثل که در تمام کشورهای آسیایی و آفریقایی ما داریم، در امریکا و اروپا هم به این اندازه. پس چرا این کشورها و همچون یک گروه تروریستی وحشتناک با اون استخبارات و تکنولوژی قوی که از انظار هم بدور هستن و از استخبارات هم بدور هستن و هیچ کس نمیتونن اینا را 4000 و 6000 نیرویشن در روی زمین تثبیت بکنن، چرا این کشورها که امرز هستن رابطه دارن چینایا پروژه های را دارن به نام شرکت های خصوصی با ازارها ازار اجنتهای استخباراتیشان در اون منطقه هستن، ما با یک دستگاه استخباراتی مخوفی به نام اطلاعات ایران رو بروستیم در اونجا که به سطح چند سال میشه که اخوندها به زور این دستگاه استخباراتی خود در ایران حکومت میکنن، اینا چطور امار و ارکام را نمیتونن ایرایه بکنن که هم مرز به فرا هلمند نمروز و هرات هستند و جایگاه و جغرافیایشان و کسای مانند قاسم سلیمانی داشتن که متر بلیس بلیس زمین و اراضی افغانستان بر از اینا معلوم بود و استخباراتش به او اندازه قویتر بود. پس دلایلی را که ما ذکر میکنیم میرسیم به این فرض نتیجه ای که این فرضها در پشت سر خود یک اهداف دیگی را دارن و این اهداف باید برآورده بشوند و به خاطر این اهداف باید بزرگ نمایی بشوند. و یک چیز دیگی را هم که ما شما در سیاست افغانستان چی که در سیاست دنیا امیال چیزایی را که مطبوعات انعکاس میدن و مطبوعات سرش تبصره میکنن، چند کیسه واقعیت های عینی یک جامعه هستن،
چقدر مسائل در پشت سر عزیزتن که سالهای بعد او اهداف برملا میشن که سالهای سال بر نفع از او شبکه یا از او پروژه تبلیغات بسیار گسترده ای را برا انداخته شدن تا او پروژه را به موفقیت برسانن. امروز مطبوعات مانند سلاح اتمی یکی از برنده ترین و یکی از سلاح‌های بسیار قوی هستند که در دنیا حکومت‌هایی را به دست خود گرفته. تلویزیون‌هایی که به ثانیه‌ها هزارها دلار و اینا را مصرف می‌کنند، این سلاحی است که امروز دانستند که از افغان را تسخیر بکنند. در وقت اول طالبان، وقتی که رژیم طالبان سقوط می‌کرد، یک تفسیری بود، یک طالب از یک استاد در پانتون پرسان که ما در وقت در افغانستان بودم که استاد امیر سرنوشت رژیم ما چی رقم شد، او برش گفت که طالب جان همی جنگ برویارویی که مانده باشه همی بی بی سی هم شما را شکست میده با همون تبلیغاتی که امروز بر شما بر علیه شما
دانش سب زمان وقت دیر کم ده او بخیر دیر تشکر خستاسو ده خبرو پا دوام یو چو تکی یاد کو خوستند را پورونو پا ورکولو که چه تاسوی وی زنی وقت مدبات بزرگ نمایی کهی ده طالبانو پا اولو کلونو که 2014-15 کم دیر وقت داس ادا که دل چه دوی ده پار قدرت نمایی کی گه و طالبان دوم را قوت نلری، اما شل کال پاسی ده افغانستان حکومت آده پا کنترول کده او د دا داعش پاړم چې په افغانستان کې په دې دوه کالو کې د اکثریت و بریدونو مسؤلیت اخیستی. زه به دوه پېښې یادې کړم چې هغه راپورونه موږ خپاره کړي دي. یو یې د همددې کال د جون په میاشت کې و چې په بدخشان کې د بدخشان والی په فیض آباد کې په یو بمی چاودنه کې یعنی په موټر بم چاودنه کې ووژو او ډېر کسان ورسره نور مړه شو زخمیان شو. بل یې تر هغه وروسته د بغلان د پخوانی قمندان د امنیه ووژو، په هغوی حمله وکړه او مسؤلیتونه یې واخیستل. دې نه ښکاري چې طالبان دومره کنټرول د امنیت په ډیرو چارو کې نه لري، خصوصا د افغانستان په شمال او ختیځو سیمو کې. په هر صورت زموږ د پروګرام وخت اوس لپاره د بحث البته ختم دی. زم د جنرال صاحب اجمل عمر شینواری نه مننه کوم چې پروګرام کې ګډون کړی او همداشان د دانش صاحب نه چې خپل نظریات شریک کړل دلته. فکر کوم چې وخت
متاسفانه کې وخت به پایان رسیدي. از هر دو مهمان محترم جناب آقای دانش و جنرال شینواری جهان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. شب خوش و وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم. در دقایق آخر برنامه راکوراست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکار ما رویا زمانی به توجه می رسانم.
سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. جنبش زنان مقتدر افغانستان در اعلامیه‌ای از کشتار زنان افغان به شمول تعداد از فعالان زن به صورت هدفمند و مرموز ابراز نگرانی کرده و جامعه جهانی و نهادهای جهانی حقوق بشر خواسته است که طالبان را در قبال اقداماتشان پاسخ و قرار دهند. این جنبش اعتراضی امروز شنبه 26 آگست طالبان را متهم کرد که علاوه بر سایر تخلفات علیه زنان، این گروه در دو سال گذشته در کشتار هدفمندانه فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن نیز دست داشته است. این جنبش اعتراضی زنان افغانستان فهرست نام‌های 14 زن فعال و مدافع حقوق زنان را منتشر کرده است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در کابل و برخی ولایت‌ها در حوادث امنیتی نشان را از دست دادند. سازمان جهانی غذا گوید که برای رفع نیازمندی های صحی در افغانستان برای 4 ماه آینده به 125 میلیون دلار نیاز دارند. این سازمان از توقف فعالیت 33 شفاخانه در افغانستان به نسبت مشکلات مالی هشدار می‌دهد. این شفاخانه ها خدمات صحی برای حدود 9 میلیون افغان را تامین می‌کنند. سازمان جهانی صحت همچنان در شبکه ایکس که پیش از این به توییتر معروف بود نوشته است که در صورت عدم رسیدگی به کمبود بودجه در افغانستان 875 هزار کودک به شدت دچار سوء تغذیه خواهند شد. خبرگزاری تسنیم ایران میگوید که حکومت طالبان محمد حسین ولایتی عکاس این خبرگزاری را پس از نزدیک به یک هفته حبس در زندان آزاد کرده و به سفارت ایران در کابل تحویل داده است. خبرگزاری تسنیم امروز شنبه گزارش داد که محمد حسین ولایتی جمعه شب به سفارت ایران در کابل تحویل داده شده است. این عکاس ایرانی شنبه گذشته این بازگشت به ایران توسط نیروهای امنیتی طالبان در میدان هوایی کابل بازداشت شده بود. نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته است که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در مؤسسه‌های داخلی و خارجی ظرفیت این مؤسسه‌ها در بخش کمک رسانی به افغان‌های نیازمند را کاهش داده است. در این اعلامیه که روز جمعه در وبسایت رسمی نمایندگی آمریکا در ملل متحد نشر شده آمده است که سیاست زورگویی طالبان مشکلات مردم در افغانستان را بیشتر از پیش ساخته است. این نمایندگی دیپلماتیک آمریکا از قطعنامه نشست عمومی سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اقتصادی درباره افغانستان استقبال کرده است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF از تداوم حملات علیه آزادی رسانه ها و بحرانی تر شدن وضعیت خبرنگاران در سراسر جهان ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
این سازمان امروز شنبه 26 آگوست با نشر بیانیه گفته است که با نزدیک شدن به پایان فصل تابستان، حملات علیه آزادی مطبوعات در سراسر جهان همچنان ادامه دارد. این سازمان همچنان افزوده است که بسیاری از خبرنگاران در وضعیت بحرانی قرار دارند و گزارشگران بدون مرز تمام تلاش خود را برای کمک به آنها انجام می دهند. همچنان گزارشگران بدون مرز تاکید کرده است که تلاش ها برای آزاد کردن جولیان آسانج از استرداد قریب الوقوع به ایالات متحده که میتواند او را به حبس ابد محکوم کند نباید از بین ببرد.
ادامه خبرها. والی یک منطقه روستایی شمال شرقی اوکراین بوشنبی گفت که دو تن پس از آن کشته و یک تن دیگر زخمی شد که نیروهای روسی یک قریه را در نزدیکی شهر کوپانسک مورد هدف قرار دادند. مقام ها در کوپانسک حدود 4 مایل دور از خط مقدم جبهه از ساکنان آسیب پذیر در نزدیکی شهر خواسته بودند در اوایل ماه جاری تخلیه شوند، زیرا روسیه حملات خود را برای بازپسگیری آن مناطق افزایش داده است. اردوی روسیه در روزهای اخیر گفته است که در نزدیکی این منطقه که سال گذشته توسط اوکراین تصرف شده بود پیشروی داشته است که اکنون در معرض حمله مجدد اوکراینی ها قرار دارد. در خبر دیگر، روسیه صبح امروز از حمله یک طیاره بی پیلوت در مسکو خبر داد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داد که در نتیجه این حمله پروازها در 3 میدان هوایی است برای 2 ساعت متوقف شد. سرگی سوبینین، شاروال مسکو میگوید که یک طیاره بی پیلوت در فضای منطقه ایتنسکی مسکو از بین برده شد. این منطقه در 50 کیلومتری غرب کرملین موقعیت دارد. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش جدید گفتند که افراطگرایان دولت اسلامی در کمتر از یک سال قلمرو را که در مالی تحت کنترل دارند دو برابر کردند و رقبای مرتبط با القاعده آنان از بنبست و ضعف گروه‌های مسلحی که توافقنامه سال 2015 را امضا کردند استفاده می‌کنند. آنها گفتند که توقف عملی شدن توافق صلح و حملات پایدار بر مردم و گروه داعش و گروه‌های وابسته به القاعده فرصت برای تصویب مجدد سناریوی سال 2012 را مهیا کرده است. و در خبر اخیر، خبرگزاری وفای فلسطینی روشن به گزارش داد که یک جوان 20 ساله یک ماه پس از آن که در جریان حمله اردوی اسرائیل در کرانه غربی اشغالی هدف قرار گرفت از اثر زخم‌هایش جان باخت. بر اساس خبر این شبکه، ازدین کنان از شهر جبا در نزدیکی جنین در 3 جولای در جریان یکی از شدیدترین عملیات نظامی اسرائیل در کرانه غربی از ناحیه سر صدمه دیده بود. شهدای الاقصا، شاخه گروهی از حزب ملی‌گرای سکولار فتح، کنان را به عنوان یکی از جنگجویان شجاع خود عنوان کرد و تعهد کرد که انتقام از دست دادن او را خواهد گرفت. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپینې خبرې پروګرام پرونه مو اوریدل او تر څنګه د نړۍ او افغانستان او سیمې مهم خبرونه مو اوریدل. کورم ودان منګ لږه شیبه کې تاسو نه اجازه اخلو او د امریکا غږ راتلونکي خبرونه هم شته. تاسو ورته غوږ استئ.
بله، شنوندگان عزیزی، بود داشته های برنامه سپین خبر روک راست که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و در رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. تا چند لحظه بعد شما شنونده برنامه نن ام وضعیت هستین که همکار ما آقای احمد الله آرچیوال را گردانندگی میکنن. شنونده رادیو آشنا باشین.